द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیوان نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګول ورځ کال 2019 د دسمبر 2 منیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سحر 8 بجې کابل کې دی د سحر ته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د دسمبر لومړی نیټه او د شپې 8 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دین نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زموږ وش چلی لیواری بیا ستر می چوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهم خبرونه سټاپ وتا د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو 15 ځانګړي کمپاین د نن نه شروع کیږي په دغه کمپاین کې باندې د 12 لک ماشومان ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکړل کیږي
بجائے دے دی جی مونگ پا اپر لیول دا پولیو کنٹرول ماندے توجہ رکھو اگی سر سر مونگا دا یونین کونسل پا لیول پا سدہ باندے زمونگ دا پولیو ایریڈیکیشن ایکٹیویٹیز چکم دی دا سٹین دن چی
پا دا سے حال چی برطانیہ دا ناٹو مشارانو سرا دا دسمبر پا دریما و سلورما دا گنڈے تیاری کوی ناٹو وائی چی دوی موافقہ کڑی چی پا مرکزی بجٹ کی با دا امریکا برخہ کما ہوئی
امریکا دا وقت دا ناٹو پا مرکزی بجٹ کی 2% برخہ ورکوی د کال 2020 شروع کېدو سره به امریکا او جرمني دواړه د نېټو مرکزی بجټ لپاره 14% برخه ورکوي
د عراق پارلیمان د اتوار یک شنبه په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې خو تمه نه کیږي چې د حکومت ضد نږدې دوه میاشتو راهیسې شروع مظاهرې به سر ته ورسي
د اعلان په اوریدو سره مظاهرچانو د عراق په تحریر چوک کې د خوشحالۍ اظهار کړی و خو احتجاج کوونکو ویلي وو چې هغوی به په تحریر چوک کې خپله درنه جاری ساتي
د خیبر پختونخوا د سیاسي چارواکو ویلي د ایالت یو لسو ضلعو کې به د نن نه د پولیو وایرس پر ضد 15 ځانګړی کمپاین شروع کیږي په دغه کمپاین کې به 12 لک ماشومانو ته د پولیو وایرس نه د مخنیوي ویکسین ورکړل کیږي د صحت چارواکو ویو ای ډیوا ته ویلي چې د پښتونخوا وروستو پاتې ضلعو شانګلا او تورغر کې په نږدې ورځو کې پولیو پیښو راتلو وروسته فیصله شوې چې د دغه دواړو ضلعو په شمول به په 11 ضلعو کې ځانګړي کمپاین شروع کوي په یادو ضلعو کې بټاګرام ایپټآباد مانسیرا هریپور چارسده مومن کوس کوهستان بر کوهستان کولای پاس تورغر او شانګلا شامل دي په پاکستان کې په قامی کچه د پولیو په یو نوی پیښو کې شپږ شپېته په خیبر پختونخوا کې دي په داسې حال چې برتانیا د ناټو مشرانو سره د دسمبر په 3 او 4 د غونډې کولو تیاری کوي اتحادیه وایي چې دوی موافقه کړې چې لګښتونه یې په سر ویشلي او د هغې مرکزی بجټ کې د امریکا برخه به کمه کوي د ناټو مرکزی بجټ نسبتا کم دی کوم چې د کال په حساب $2.5 billion دی چې پکې د ناټو مرکزی دفتر او د عملی خرچ پوره کولی شي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ډیر ځله د ناټو په غړو ملکونو باندې د غیر متوازن بوج اچولو ګیله کوي چې پکې په یو کم دیرش ملکونو کې یوازې 9 ملکونه د ناټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره د خپلو ملکونو مجموعي آمدن 2% ورکوي د ناټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره امریکا دا وخت 2% برخه په بجټ کې ورکوي د عراق پارلیمان د اتوار یک شنبه په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې خو تمه نه کیږي چې د حکومت په ضد نږدې دوه میاشتو راهیسې شروع مظاهرې به دې سره سرته ورسي ښاغلي مهدی د جمعې په ورځ استعفا ورکړې صدر برهام صالح به اوس په پارلیمان کې تر ټولو لوی بلاک ته د نوي وزیر اعظم د نومولو غوښتنه وکړي خدا به د سونه معاملې وي ځکه چې دا سرګند نه ده چې کوم ګوندونه تر ټولو لوی بلاک جوړوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په چین تور لګولې چې په شمال غربي چین سینکیانګ کې د یوغر مسلمانانو په جنګلو ختمولو لپاره د هغوی عبادت ځایونه د ړنګولو یا تړلو هڅې کوي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویوې ته ویلي چې د یوغر عقیدت باندې سخت څارنه کیږي د دوی جماعتونه زیارتونه هدیرې او نور اسلامي ځایونه یا خو تباه کول کیږي او یا بند کړی شوی دي او کوم جماعتونه چې کلا پرېښودی شوی د هغو نه مینارې لرې کړی شوی دي د څارنې لپاره پې کیمرې لګول شوي او امنیتي عسکر پې پر ځای کړی شوي یو آیرلندی وګړی لیزا سمیت چې د اسلام قبلولو وروسته داعش ترهګر ډلې سره یو ځای کېدو لپاره شام ته تللې وه او د برتانیې سره تعلق لرونکي جنګیالي سره واده کړی و. د اتوار یکشنبې په ورځ د آیرلینډ هوایي ډګر ته رسېدو په مهال نیول شوې ده. 38 کلنه لیزا سمیت شام ته تګ نه وړاندې د آیرلینډ په دفاعي ځواکونو کې کار کاو او د ترکیې نه خپلې 2 کلنې لور سره آیرلینډ ته لیږلې شوې ده. د آیرلینډ نائب وزیر اعظم د آیرلینډ ملي خبرونه ته ویلي چې چارواکي د مارچ په میاشت کې د مهاجرو په کیمپ کې داغه د موجودګۍ په اړه خبرې دوه راسي داغه بیرته آیرلینډ ته راوستو هڅه کولې. هغه ویل چې لومړنۍ اندېښنه د هغې ماشومې لپاره وه چې د خپلې مور له وجې د آیرلینډ وګړي ده. دا ماشومه اوس په آیرلینډ کې د لیزا سمیت خپلوانو سره ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیبا نیم ساتا سارا نے خبری پرونا نیخ پنے کا دوام لری. د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو 15 ورځنی ځانګړی کمپاین د نن نه پیلېږي. په دغه کمپاین کې به نږدې 12 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړل کیږي. تفصیلی رپورٹ پیل شاهین افریدی وړاندې کوي.
د پولو د مخنیوي دغه کمپاین به بټګرام، ایبټآباد، مانسیره، هریپور، چارسده، مومند، بره او کوز کوهستان، کولای پالس او تورغر کې 12 لکو نسیوا ماشومان ته پولو کترې ورکول شي. د پولو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا نه تر دې د ماشپک شپېته پولو پیخي رپورټ شوې دي. دغه پولو پیخو کې شانګلې نه یوه او تورغر نه اوه پولو کیسونه رپورټ شوې دي. د ترڅنګ ضلع چارسدې نه د پولو پی 1 او پی 2 یوه یوه پیخه رپورټ شوې ده. ولې تورغر نه درې پی 2 پیخیر مخې ته راغلي دي. د تورغر ضلع صحت مشر ډاکټر افتخار وینا تر مخه د غربت او روټین ټیکو نه لګولو لوجې ماشومانو قوت مدافعت ډیر کمزورې دي چې لوجې پولو وایرس په اسانه په نخه کوي.
یو وجه دا ده چې هغه د لسو بیمارو ایمونایزیشن د پاره چې کوم ټکی وو هغه پیخي تقریبا نه لګي. غربت ماشومان انتہائی صحت ڈھیر کمزور ہے. نیوٹریشنلی التا ڈیرا ڈیفیشنسی دا التا ڈیفینیٹلی نیوٹریشنل پروگرام ہم شروع کرواری. دغلته غربت ډیر زیات دی او ایریا ډیر زیات سخت ده. ډیر څو چې ته به کاله ټاکا وي او ایون د انګریزانو د وخت دا ویم دی دا نو ټچ کړي او دا ډیر لوړ غرونه دي او دته اس اس ډی ګرام دی.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ایمرجنسی اپریشن مرکز کې په خطوګه د پولو مهم چلولو د پاره یو غونډه هم شوه. په کوم کې چې هر ماشوم ته پولو کترې رسول او انکاریان کانې کولو د پاره خصوصي ستراتیژي خپلولو باندې زور راوړل شوی. ولې بلخوا ډایرکټر جنرال هیلث سرویسز خیبر پختونخوا ډاکټر ارشد خان وینا ده چې صوبایي صحت محکمې د سیمې نه پولو وایرس خاتمې پوره پوره پلان تیار کړی دی او په دې لړ کې په ځینې سیمو کې انتظامی ډانچه هم بدله کړې ده.
دا بیسیکلی عزت اوس ته یو خبر ایڈمٹ کوم زمونږ روټین کوریج چې کم دی اغلا اوس هم تسلی بخش نه دی. اس ان شاء اللہ تعالیٰ مونگ سے کم نو اسٹریٹجی اپنا اکڑا آگے کے وہ مونگا ٹول و توجہ روٹین تھی زکہ چہ بغیر دا روٹین دا کوریج نہ اور دا کمپین کوالٹی سو پورے دا ٹک نہیں ہوئی نہ مونگا پولیو ایریڈیکیشن کے مونگ تک مشکلات ہوئی. باقی مونگا اس دے وقت کے چکم زمونگا نوے موڈیلٹی را روانہ دا آگا دادا چہ بجائے دے دے چہ مونگ پا اپر لیول دا پولیو کنٹرول باندھے توجہ ورکو اگی سر سر منگا پر لوور لیول باندھے دا پولیو توجہ تا زیادہ اس توجہ ورکو چی دا یونین کونسل پر لیول پر سطح باندھے زمنگ دا پولیو ایریڈیکیشن ایکٹیویٹیز چکم دی دا سٹرینتھن شی
پیل کی دن کی خصوصی پولیو مهم مقصد پر سیمہ کے خورشوی پولیو وائرس مخاو نسی او دا سیمی ماشومان دا دے خطرناک وائرس سخ بچ کی. شاہین افریدی وائس اف امریکا ڈیوا پیخور.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیخ بنے گا دوام لری. پاکستان کی دیش فیصد نہ سیوا مور پلار دا مذہب پر بنیاد دا پولیو قطرو سخ انکاریان دی خود پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل لخوا دغا شکوک لری کول دا پارا دا نڑے تٹول لوی مدرسونا سلونا زیات فتوی راٹول کڑی شوی پکم کی چی دا پولیو فادیت پڑا ذکر شوی. د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله یاس سره دیو ریډیو خبریال شاهین افریدی په دې موضوع خبرې کړې. راځي چې وګورو شو
پاکستان کې پزن علاقو کې د پولیو حکم ریسرچ دی هغوی دا وایي چې تقریبا دیش په سلو کې 30% دا مذهبي حوالہ ده او 1% نور ابهامات دي چې پاکي طبي صحت په حوالہ ډیر زیات دي او دا خدشات شته د خلکو په مزغو کې غرزول شوې دي. نو اسلامي نظریاتي کونسل دې حوالہ چې کله د پولیو د انسداد د تنظیم نه د حکومت پاکستان خط راغې نو موږ سره هغه فتوی موجوده وې چې کوم مختلف علماء کرام په مختلف اوقاتو کې د پولیو ختمولو په حمایت کې ور کړی دي او بیا د کتاب په شکل کې راغلی دي. نو اسلامي نظریاتي کونسل هم بل اتفاق دا وې چې پولیو د دنیا دے پر یو ډیر غټه زاب دے په دے حوالہ چې مشکلات دي د بچو دے پر زمون قوم دے پر د ملک دے پر نو د دې ختمولو دے پر چې کومه حل زلې دي پاره کې مونږه مکمل برسته کو او د دې فتوا تایید کو مونږ په اجلاس کې دام وې چې کلب خیبر پختونخوا کې د مذهبي جماعتونو حکومتو 2003 کې 2008 پورې او مذهبي خلکو دا علماء کرام پخپلا پیشقدمی کړي وا او بچو ته پخپلې کترے ور کړي وې ته دې لپاره چې خلکو د ابهامات مذهبي ختم شي. نو یقیناً چې په دې حوالہ خو اوس په کار نه دي چې ابهامات وي.
ڈاکٹر صاحب سے گنے چی کم دا فتوی راغلے پا یو کتابی شکل کی نو دا وارس دلتا چی کیسو ناوز ہم اضافہ روانا دا دے مخنیوے بوشی او کم چی دا مذہب پا بنیاد دا خدشاتی دا ولرشی
نو کا مسلسل کوششونا جاری ہو ساتل شل علماء کرام پا دے کے پا اعتماد کے چی دا سنگ آخستی شوی دی دی دوی اثر و رسوخ ممبرو دے محراب دے استعمال کولو دا پالیسی جاری ہو ساتل شوا نو امید دادے چی یو ورځ برازی لکه څنګه چې نایجیریا اوس پولیو فری شوا نو پاکستان به هم پولیو فری شي.
تاسو به څه پیغام ورکوئ چې به حیثیت یو چیئرمین د اسلامک نظریاتي کونسل څومره دا مهم دی او د دې خاتمه څومره ضروری ده؟
کونسل خو چې په خپل اجلاس کې کومه فیصله کړې ده سفارش هم کړې ده ادا دی چې دا فتوی چې علماء کرام ورکړي دي د دې مونږ تایید کو او د حکومت پاکستان سره به مکمل مرسته کوو د پولیو د تدارک انسداد او د مخنیوي لپاره او دا پیغام چې کوم دې مونږ واړو چې خلکو تلاټ شي عوامو تلاټ شي او مونږه د پولیو په مخنیوي کې کامیاب شو.
دا وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سره نه خبري خبرونه دا چې واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خبري غوام لري. په برطانیې کې به د دسمبر 3 څلورمې نیټې باندې د ناټو د مشرانو یو غونډه وي او ناټو وایي چې دوی موافقه کړې چې په مرکزي بجټ کې به د امریکا برخه کموي. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه همکار محمد اکرام نورو.
د ناټو مرکزي بجټ نسبتا کم دی، کم چې د کال په حساب 2.5 ارب ډالر دی چې پکې د ناټو مرکزي دفتر او د عملي خرچ پوره کولی شي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اکثر د نیټو په غړو ملکونو باندې د غیر متوازن بوج اچولو ګیله کوي چې پکې په 9 ملکونو کې صرف 9 ملکونه د نیټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره د خپلو ملکونو مجموعي آمدن 2% ورکوي. د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ د زیارت پر پیرس کې د وینا په وخت ویلي د نیټو په مرکزي بجټ کې به امریکا اوس لږې پیسې ورکوي او جرمني به زیاتې پیسې ورکوي چې لکه بل به اوس د امریکې او جرمني د پیسو ورکولو بوج یو برابر شي. امریکا دا وخت د نیټو په مرکزي بجټ کې 2% برخه ورکوي. د کال 2021 شروع کېدو سره به امریکا او جرمني دواړه د نیټو مرکزي بجټ لپاره 14% برخه ورکوي. نیټو د جرمني او فرانس په هغه تجویز هم د غور کولو پلان لري چې په ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو او د دې د راتلونکي په اړه فکرمندو لري کولو په سر خبرو اترو لپاره د احترام وړ مشرانو یو ډله جوړه کړي. نیټو اتحاد لپاره د امریکې مرستو کمولو اعلان ته د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ خوشاله ولو د ګام په توګه کتل کیږي چا چې د دغه اتحاد نه د ځان وستو په سر غور کړي. صدر ترامپ وایي په نیټو ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو ژمنې د ده په وجه باندې شوې دي. د امریکایي انتظامیه یو اعلی چارواکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي په کال 2018 کې د نیټو اتحاد صرف څلور غړو ملکونو په دفاع باندې د خپلو ملکونو مجموعي آمدن یا جی ډی پی 2% لګولی وي او زیاته کړې چې اوس د امریکې په شمول نه ملکونه د خپلو ملکونو مجموعي آمدن یا جی ډی پی 2% په دفاع لګوي او تمه ده چې د نیټو 13 غړي ملکونه به د کال 2040 پورې د 2% لګولو هدف ترلاسه کړي. د نیټو اتحاد یو کم دیرش ملکونو مشران به کوشش کوي چې په لندن کې کېدونکې غونډه کې خپل ترمنځ د یووالي څرګندونه وکړي، خو ائتلاف دا وخت د یو شمېر پوښتنو سره مخ دی چې په اوسني وخت کې د دغه ائتلاف څومره ضرورت دی او د دوی خپل ترمنځ څومره یووالی دی. په خصوصي توګه باندې د شام نه د امریکایي ځواکونو د راویستو وروستو دغه ګام صدر ترامپ د نیټو اتحادي ملکونو سره د سلام مشورې بغیر پورته کړو. د امریکې د سلنې اداره امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې د نیټو د چارو سلنکار ګیری شمټ وایي د شام نه د امریکایي پوځیانو د راویستو فیصلې وروستو د فرانس صدر ایمانوئل میکران د نیټو اتحاد د مړو شوو مازغو په حیثیت کړو او د امریکې د مشرتابو نشټوالي حواله ورکړې وه چې د یو ټولنې مشري وکړي، نه چې پخپله یوازې مخکې روان وي. د شام نه د امریکایي پوځیانو راوتو له کبله ترکی په شمالي شام کې د کورد پېشمرګ ځواکونو خلاف پوځي عملیات شروع کړي. دغه ګام د فرانس صدر ایمانوئل میکران ډېر مایوس کړو او د فرانس سفارتکارانو ویلو د نیټو اتحاد غړو ملکونو ترمنځ په سیاسي کچه باندې د همکارۍ نشتوالی دی. په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو د نیټو په غړو ملکونو کې فکرمندۍ پیدا کړې وي چې دغه عملیات به د داعش توندلارو خلاف جنگ ته نقصان ورسوي. د دې ترڅنګ د روس او یوکراین ترمنځ روان جنگ د صدر ترامپ مؤاخذې یو پسمنظر جوړ شوی چې پکې په امریکایي صدر تور پورې کړی شوی چې نوموړي د خپل صدارتي مخالف امیدوار او پخوانی نائب صدر جو بایډن د زوی خلاف د بډو رشوتونو په لټنو شروع کولو لپاره په یوکراین باندې دباو راوړو او د کانګرس لخوا دغه هیواد ته منظور کړی پوځي امداد یې ودرولو.
امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خبرې غوره او اوس وخت شو دی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنه کړي زموږ همکار مختار خلیل.
صدر ډونلډ ټرمپ د سګنی تھینکس گیونګ ډے افغانستان کې د پروتو خپل فوجانو په منځ کې د مانځلو د پاره ډیر په خاموشه سره کابل سره نږدې باګرام هوایی اډې ته لاړو او دغلته پروتو امریکایانو فوجانو چې د شپې د ډوډۍ په موقع خپل صدر خپل منځ کې ولیدو نو ډیر خوشاله شول. خو د صدر ډونلډ ټرمپ دا غوره ټپه او خفیه دوره صرف د یوې قامی چټۍ د مانځلو یا د خپل فوجانو د حیرانه کولو د پاره نه و، بلکې په دې موقع د افغانستان د جنگ ختمولو په لوري زړه پورې خبرې اترې هم وکړي. د صدر ترامپ په دې ناڅاپي دوره واشنگتن کې د برتانیې د مشهور اخبار د ګارډین د خبریال د مارټن پینک له یو لیکلې معلوماتي او سیاسي رپورت په ګارډین اخبار کې خور شوی دی. د رپورت سرخط ته صدر ترامپ د افغانستان په غوړه ټپه ناڅاپي دوره کې طالبانو سره د امن د خبرو اترو بیا شروع کېدو اعلان کړی دی. مارټن پینګلی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې صدر ډونلډ ترامپ په تیر زیارت پړومبي ځل د افغانستان په سفر لاړو او د امریکې د یوې قامی چټۍ ورځ خپل فوجانو سره تیر کا. د باګرام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات نه پس اخباروالو ته وی چې ما طالبانو سره امن خبرې اترې بیا شروع کړي دي. صدر ترامپ وی چې طالبان یو روغه غواړي او موږ دوی سره خبرو ته کینو، موږ به تر هغې پورې افغانستان کې پراته یو تر څو موږ طالبانو سره یو روغه نوی راغلی او یا مو مکمل بریا نوی مونتی. خو رښتیا خبره دا ده چې طالبان په لیوالتیا سره امن روغه غواړي. ګارډین لیکي چې په 13 ستمبر کې د امریکې او د طالبانو په منځ کې روانې امن خبرې اترې یوې روغې ته ډېرې ورنږدې شوې وې، خو په دې مابین کې کابل کې د طالبانو په یو حمله کې د 12 عامو خلکو په شمول یو مخورز امریکنی مړ شو. په دې صدر ترامپ طالبانو سره د خبرو ختمولو اعلان وکړو. گارڈین لکھی چې امریکې په کال 2001 کې نیویارک او نورو امریکنو خارونو کې د القاعده د خوناړو حملو ورستو په افغانستان حمله وکړه، ځکه چې دغه وخت افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت په امریکا حمله کولو کې د القاعده د ترهګرو امداد کړی و. صدر ټرمپ د زیارت پورز د افغانستان د دورې په موقع اخباروالو ته دا هم وی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د سمودینه طالبانو سره د امن د یوې روغې کولو لپاره کوششونه کوو، مونږ په دې لوري یقینا چې لوی پرمختګ کړی دی. دې سره سره مونږ د خپلو فوجونو په وستو هم لاس پورې کړی دی. په دغه موقع د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل تقریر کې د امریکایانو مننه وکړه، چا چې افغانستان کې زخت ډېرې قربانۍ کړې دي، خو د زیاته کا چې د صدر ټرمپ په دور کې افغانستان کې د امریکایانو په مرګ جوبله کې کمی راغلی دی، ځکه چې اوس افغان فوجونه په وړاندینو مورچو جنګیږي. صدر ټرمپ وی چې مونږ او طالبان خپلو کې امن لوزنامې ته ډیر نږدې شوي وو، خو هغوی په روانو خبرو کې یو امریکنی وجلو، په دې سبب مونږ بیرته جنگ ته راستانه شو. ګارډین لیکي چې تر اوسه پورې افغانستان کې 2400 امریکنیان وجلې شوي دي. تازه پیښه تیره هفته د یو امریکني هلیکاپټر د راغورځېدو ده چې پکې دوه امریکني فوجیان مړه شوي دي. صدر ټرمپ دا هم وویل چې وړاندې مونږ د خبرو اترو په دوران کې د حملو ادرولو او د ډزبندۍ کولو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو نه منله، خو اوس طالبان ډزبندۍ ته سلا شوي دي. صدر ټرمپ وویل زما یقین دی چې اوس به سلار روزي. مارټن پینګلې دی ګارډین اخبار کې د چاپ شوي خپل سیاسي او معلوماتي رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې صدر ټرمپ د شروع نه افغانستان کې د امریکنو فوجونو د شمیر راکمولو په حق کې بیانونه ورکوي. تیر ورځو کې شام نه د امریکنو فوجونو پر استکولو د ده په فیصله لوی اختلافات راولاړ شوي وو. د زیارت په ورځ صدر ټرمپ افغانستان نه د نور 15 خپل فوج ویستو خواهش ښکاره کړی دی. صدر ټرمپ د افغانستان په خپل ناڅاپي دوره کې باګرام کې خپلو فوجانو سره 2.5 ساعتې تیرې کړې. د ده خصوصي جهاز د شپې په تیاره کې په باګرام کوز شو. د جهاز دننه باتې مړې ساتلې شوې وې، ځکه چې دغه ټوله علاقه ډېره خطرناکه ده.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ډی خبرونه اوري. عثمان نیکو یو بل رپورت. په افغانستان کې د طالبانو د بند نه خوش شوی آسترالیوي پروفیسر ټیموتی ویکس وای طالبانو سره د قید په محل هغوی سو ځل مرګ بیخي له نږدې لیدلی، خو په دغه حالت کې هم د امید لمنه نه وپرېښي. د خبری ادارې ایف پی لمخې د طالبانو د بند نه د خلاصېدو وروسته په ډومبي ځل 50 کلن استاد ټیموتی په سیدنی کې میډیا په وړاندې هغه ټوله کیسه تیره کړې چې د طالبانو د بند په محل ورباندې سه تیر شوی وو. په دې اړه تفصیلي حال تاسو زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
پروفیسر ټیموتی ویکس ویلی د طالبانو سره یې په بند کې شاوخوا 1200 ورځې تیرې کړې، خو دغه ازمیښت یې دومره سمدستي ختم شو لکه څنګه چې سمدستي پیل شوی و. هغه وویل له تختولو وروسته طالبانو هغوی په پاکستان او افغانستان کې په داسې تورو خونو یا کوټو کې ساتلي وو چې کړکۍ پکې نه وې او د رڼا څرک پکې بیخي نه لګېدو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استادان ټیموتی ویکس او د هغه بل امریکایي ملګری کیون کینګ د 2018 کال د اګست پر 6 طالبانو هغه مهال د کابل نه تختولي وو چې د خپلې دندې ترسره کولو وروسته د پوهنتون نه کورونو ته روان وو. د نومبر میاشتې په 6 نیټه د غدواړه استادان د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو تړون په ترڅ کې طالبانو لا سندانه خوشي کړي او افغان حکومت د دوی په بدل انس حقانی او د طالبانو دوه نور مهم مشران خوشي کړو. خغلی ویکس رسانه او تویلی زه د خپلو جذباتو بیانولو لپاره د ټکو لټولو هڅه کوم چې څنګه دغه بیخي زما ټول ژوند بدل کړو. هغه وویل ځنی وخت خو به ما داسې محسوس کړه چې مرګ لکه بیخي زما پر سر ولاړ دی او زه به هغه خلک بیا هیڅ چیرې و نه وینم چې بې کچه مینه ورسره لرم. خو نوموړي زیاته کړه د خدای په فضل زه بیا د هلته نه راغلم، زه ژوندی او روغ رمټ یم. نوموړی هغه شیبې هم یاد کړې چې څنګه سږ کال د اپریل میاشت کې هغه په نیمه شپه د چودنو په غږ له خوبه راپورته شو او بیا طالبانو د ځمکې لاندې سورنګونو ته ننویستو. نوموړی ویل د شپې خواوشا دوه بجې د چودنو درنه غږونه تر غوږو شول، خو طالبانو ورته وویل چې دا د داعش سره مربوط یوې سیمه ییز ډلې برید کړی، خو هغه وایي اوس زه باور لرم چې هغه د امریکا ځنګړي ځواکونه وو چې زموږ د خوشي کولو لپاره یې عملیات کول. ټیموتی ویکس ویل کله چې دوی سورنګونو ته ننویستو نو پوهېدو چې دوی دوه یا دوه نیم ګزه د ځمکې د لاندې وو او په دغه مهال یو ناڅاپه دوی ته د مخامخ دروازې تر څنګ یوه درانه چاودنه وشوه. نوموړی وایي په دغه وخت پر موږ مامور ساتونکي بره وختل او په مشینګنو یې ګولۍ ورولې. زه باوري یم چې بیخي زموږ له دروازې بار امریکایي ځواکونه ولاړ وو خو موږ یې ونه لیدلو. هغه وویل فکر کوي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د هغوی د خلاصون لپاره شپږ ځله عملیات کړي وو او د هغوی ترخوا وررسېدلي وو، خو د دوی په موندنه نو بریالي شوي.
وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د عراق پارلیمان د اتوار یا یکشنبې په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې، خو تمنه کیږي چې د حکومت پر ضد نږدې د دوو میاشتو راهیسې روانې مظاهرې به دې سره ختم شي. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ زموږ همکار نصرالله وړاندې کوي.
د ایتواریا یک شنبه په ورځ د عراق پارلیمان د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا قبول کړه. په عراق کې له څو اونیو روان احتجاجونو او تاوتریخوالي وروسته وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د جمعې په ورځ پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کړې وه او د یک شنبه ایتوار په ورځ پارلیمان د ښاغلي استعفا قبول کړه. د قانون له مخې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به وزیر اعظم عادل عبدالمهدی او د هغه کابینه به خپل کار جاري ساتي. د عراق صدر برهام صالح به پارلیمان کې له اکثریت لرونکي ګوند نه د نوي وزیر اعظم د پاره د نوم وړاندې کول غوښتنه کوي. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ د عراق د شیعاګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی د بیان وروسته وزیر اعظم پارلیمان ته د خپل استعفا وړاندې کولو بیان جاری کړی و. آیت الله علی سیستانی د جمعې په ورځ د وزیر اعظم د بدلولو غږ کړی و او د مظاهرچیانو د وجنې غندنه یې کړې وه. ښاغلي په پارلیمان غږ کړی و چې د حکومت په حمایت کولو د بیا نظر وکړي. آیت الله علی سیستانی مشوره ورکړې وه چې پارلیمان د وزیر اعظم بدل کړي چې ورسره په هیواد کې رواني خونړۍ پیښې ختم شي. ښاغلی سیستانی په پوز غږ کړی و چې په مظاهرچیانو دی د تشدد نه ډډه وکړي او مظاهرچانو ته اپیل کړی و چې هغوی دی هم د تشدد او ورانکاری نه ځان وساتي. د آیت الله علی سیستانی بیان ته په خپل غبرګون کې عراقي وزیر اعظم ویلی و چې د ستر شیعه عالم په غږ به هغه څومره زر کېدی شي پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کړي او د پارلیمان نه دا غوښتنه کوي چې د هغې استعفا دې قبول کړي. خود وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا ورکولو اعلان وروسته د خالی شنبه په ورځ بیا هم د عراق په مختلف سیمو کې احتجاجونه روان او د عراق په جنوب نصریه ښار کې پر درې پلونو یې تیرون ته ور اچولی و. د اعلان په اورېدو سره مظاهرچیانو د عراق په تحریر چوک کې د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو احتجاج کوونکو ویلي وو چې هغوی به په تحریر چوک کې خپله درنه جاری ساتي. امریکې د جمعې په ورځ په عراق کې پر روان پر تشدد احتجاجونو باندې اندېښنه څرګنده کړې وه او د عراق په سیاسي مشرانو یې غږ کړی و چې مظاهرچیانو اندېښنې دی واوري، خو امریکا د عراق د وزیر اعظم د استعفا په بیان څه نه ویلي. بل طرف ته د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نصریه کې د تشدد سخت غندنه کړې. یاره دی وی چې د عراق د وزیر اعظم د استعفا اعلان په داسې وخت مخې ته راغلی و چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د عراق په تاریخ کې یوه بله خونړۍ ورځ ولیدل شوه چې په امنیتي ځواکونو دوه شپېته وګړي وجلي وو. په عراق کې د احتجاجونو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه چې پکې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې وګړي وژل شوي وو. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې پیل شوي مظاهرې په خونړۍ پیښو بدل شوي. احتجاج کوونکو په حکومت کرپشن کې د ککړتیا تورونه لګولي دي او په هیواد کې د ایران لاسوهنې د ختم ول غختنه هم کړی ده. بل خو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ مظاهرچانو د ایران قونسلګری ته ور اچولی وو. مظاهرچانو په حکومتي ودانو پولونو قبضه اچولی. امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو اوخ کې بیون کې ګیسونو د استعمال سره نیخ په نیخ ډزې هم کړی. یاد دی وی چې تر وسه پورې د عراق پر تشدد مظاهرو کې د 400 نه زیات وګړي مړه او پکې د 1400 نه زیات وګړي زخمیان شوي دي.